وخته غرمې 12 بجې زه نجيب عامر يم او د پراګ د سټوډیو نه تاسو ته د خبري غړې د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د 2021 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 6 نیټه او د چهارشنبه ورځ ده. په دې ساعت خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه تازه ورکړل شوي. د اورېدو لپاره د مشال لړیو تر څنګ اوسئ. په سر کې پام وکړئ خبرونو ته چې زما همکار احمد شاه زمي تاسو ته وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د سولې وزیر سانګور ډي سیمه اوسیدونکو د لارو بندېدو پر ضد احتجاج کړی دی. پولیسان اسمبلی نن د اعلی وزیر جام کمال خلاف د عدم اعتماد پر تحریک بحث کوي او روس، چین او پاکستان د افغانستان سره مرسته چمتووالی شو دی. اوس د خبرونو تفصیل. د سولي وزیرستان انګور اډي سیمه اوسیدونکو د ولس پر مخ د لارې بندېدو پر ضد احتجاج کړی دی. پرون د احتجاج پر مهال دوی وویل چې د پاکستان حکومت له تیرو 14 ورځو راهیسې له افغانستان سره د انګور اډي پر دروازه د ولس پر پیاده تګ راتګ بندیز لګولی چې له کبله دوی له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. پر دې مهال یو احتجاج کوونکی محمد رسول مشال راډیو ته وویل
پر لاسری د تیراشولې چې دا ګډ باندې د میشتوال ول کیندرزو باندې جو چې میش په بارډر کې کوم خلکو شي چې نن په پاکستان خوره کوي، نن د افغانستان په خوره کوي، په مان کې کیندل لته مزال په تا ګرتا کې نه لګیا خلته انتهي تکلیف ته.
د احتجاج کوونکو ویناو چې که د انګور اډې لاره د ولس د تګ راتګ لپاره د اکتوبر تر 28 نیټې پورې نه سو خلاصه نو دوی به یو لوی احتجاج پیلوي. بلخوا د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال پرون مشال لري ته وویل چې حکومت دا ګام د کورونا وبا د مخنیوي لپاره پورته کړی دی او چې حالات سم سي نو بیرته به د پیاده تګ راتګ لپاره دغه لاره خلاصه کړي. بلوچستان اسمبلی نن د اعلی وزیر جام کمال خان خلاف د عدم اعتماد پر تحریک بحث پیلوي او وروسته به رای اچون ور باندې کوي. د واکمن ګوند بلوچستان اویم پارټي او د اتحادیانو شاوخوا څور لزغړي له هغه وروسته د اعلی وزیر پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کوي چې کله د دوی پر غوښتنه هغه خپل چوکۍ استعفا ورنکړه. دغه مرور غړي ګیله لري چې په پرمختیاي پروژو کې د دوی حلقو ته پاملرنه نه کیږي. دوی دا هم وایي چې اعلی وزیر خپل ذمہواري په سمه توګه نه ترسره کوي چې لکبلې د ژوند له بیلابیلو څنګ سره اړلرونکو کسان لستون سره مخامخ دي او په احتجاج دي. جام کمال دا تورونه ردوي او وایي چې د ګوند ځینې مرور غړي یې پخلا کړي او یوازې د څو کسانو په خوله به چوکۍ پرې نږدي. پاکستان جمهوریت تحریک سر لنن په ټول هیواد کې د زیاتیدونکو ګرانۍ پر ضد احتجاجونه پیلوي. د پاکستان مرکزی حکومت پر ضد له یو شمېر سیاسي ګوندونو جوړ دغه اتحاد له دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه او لسی غونډې کړې دي. دا ځل پاکستان جمهوریت تحریک په دا وروستیو کې د حکومت لخوا د تیلو، برېښنا او یو شمېر نور خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو زیاتېدو پر ضد احتجاجونه اعلان کړي دي. اخوا د پاکستان د پلان وزیر اسد عمر د اکتوبر پر 13 په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د کورونا وایرس خپرېدو له کبله په ټوله نړۍ کې ګرانۍ زیاته شوې ده. هغه زیاته کړې چې حکومت د حالاتو د بهتري لپاره اقدامات کوي، خوشحالي تر راتلونکو 15 میاشتو پورې حالت همداسې پاتې شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې روس، چین او پاکستان له افغانستان سره مرسته چمتووالی ښودلی خو زیاتوي چې دا په دې معنی نه ده چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. وزارت زیاتوي چې د یادو هیوادونو استازو پرون د اکتوبر پر 19 په ماسکو کې د افغانستان په اړه د غونډې پر مهال د شریکو امنیتي ګواښونو په اړه بحث وکړ او افغانستان ته د عاجلو بشري او اقتصادي مرستو ورکولو لړ کې ګډه دلچسپي څرګنده کړه. تمه ده چې نن د ماسکو په غونډه کې په دې اړه نور خبرې وشي. په دې غونډه کې به تر لس ډېر هیوادونو استازي ګډون وکړي خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وار لمخه اعلان کړی چې په دې غونډه کې به استازي ګډون نه کوي. د افغانستان په اړه د مسکو په نوې غونډه کې د طالبانو پلاوی هم ګډون کوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د غونډې تر پیل مخکې مشال لړیو ته ویلي وو چې دوی به له نړیوالو سره د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو، د سیمې هیوادونو ته د راولاړ سو اندېښنو د رفع کولو او تجارت په اړه خبرې وکړي. او د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې نن نیمیبیا د نیدرلند پر وړاندې او آیرلند د سریلانکا پر وړاندې سیالي کوي. دواړه لوبې په ابو ظبي کې کیږي چې لومړی هغه د پېښور پر وخت ماسپرین 3 بجې او دویم هغه ماښام پر 2 بجې پیلېږي. په پرنی لوبو کې سکاټلند پاپوا نیو ګینیت او بنگلاديش عمان ته ماتې ورکړه. همداراز به نن افغانستان له ویسټ انډیز او پاکستان له جنوبي افریقا سره تمریناتي لوبې کوي چې دواړه د پېښور پر وخت ماښام 2 بجې پیلېږي. د 2020 کال شلوریز نړیوال جام په متحده عرب اماراتو او عمان کې ترسره کیږي. دا لوبي د اکتوبر پر 12 پیل شوی او د نومبر پر 14 به په دوبۍ کې پایلوب کیږي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
احمد شاه زمي چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو کرا سره پاتې شوی د دې خبرونې ځنې مهم رپورټونه دادي. د د انګور اډي خلکو د افغانستان سره د لارې په بند د بندیدو په سر پرون احتجاج کړ.
څوار لاسرې د تیراشولې چې دا ګرد باندې د میشتوال ول پندرزو باندې جو خالته انتهایی تکلیف ته
په بلوچستان سملې کې نن د صوبې د اعلی وزیر پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کیږي. د سملې یو غړی وای وزیر اعلی د استعفا وکړي.
نو نمبر گیم خدا دی پورا دی زما خل باید جام کمال پاره یو اخلاقی طور دا د بند ذمہ داری جوړی چې باید استعفا سي چې دا بوران چې زیات کوج دی نه کی.
د افغانستان په هنتونونو کې زده کوونکي پاکستانی محصلین وایي د طالبانو نظام کې تحصیل ممکن نه دی پاتې.
زموږ زیات تر استادانو چې هغه فیمیل وي نو اوس طالبان خو چې فیمیل ته اجازه نه ورکوي. بالکل خپل فیوچر بالکل سره ښکاري چې زموږ په فیوچر صحیح مخ کې.
ملالی یوسفزی له افغان طالبانو غوښتي چې د نجونو د تعلیم مخه دینه نسی او د کرکټ د شلوریزو لوبو د نړیوال جام د لوبو حالم درکو د مشال رادیو تر څنګ. د سویلی وزیرستان انګور اډي سیمې اوسیدونکي وایي چې د پاکستان حکومت له تیرو 14 ورځو راهیسې له افغانستان سره د انګور اډي پر دروازه د ولس پر تګ راتګ بندیز لګولې دی چې له کبله دوی له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی د لارې بندېدو پر ضد پرون احتجاج هم وکړ. بلخوا د سویلي وزیرستان ډپټي کمشنر خالد اقبال وایي چې حکومت دا ګام د کورونا وبا د مخنیوي لپاره پورته کړی دی. په دې اړه نور حال د مشال اډیو خبریال اشتیاق مسجد راکوي.
د سویلی وزیرستان انګور اډا اوسیدونکو د افغانستان سره په سرحدي دروازې باندې احتجاج کړی دی. دوی غوښتنه کوله چې د پاکستان حکومت دا د خلکو پیدل تاګ رو تاګ باندې لګولی بندیز زر لري کی. په دغې برعکس د انګور اډا اوسیدونکي محمد رسول مشال ریډیو ته وویل
پیدل یاري بند کړی دو ترانسپورت د ژوند پوره کولو کړی دی. عام جو ته ویل چې ترانسپورت ضرورت مشته نشته چې د مریض دلنه شروع وشته نو افغانستان ته وشته چې مشته د ترانسپورت پاکستان خورا کی نیم افغانستان پخورا کی مزال تکلیف
تک شامل دے انگور اڈا اسے دن کیو دے دوے نورے کسانو خبر ہم وار وئی
ٹرانسپورٹ بحال کر عام عوام دا یا زنانا دی یا اوڑ کی دی یا ساڑی دی یا مشنگا فن دی یا سٹوڈنٹ دی دا یا کیز غنی سور دی
سید اللہ وزیر دا انگورا دو ذرا تعلق لارما ریکا چپ بارڈر میں نکی مسئلے مسائل دی زنانا تا زو مستین جی تا بی مرون تا شکن گیر تا دول دیر پر انتحالی مشکل کے دی چک چم اماری زون دی چک دا بی موری لائی چک شکر چک تا مسائل لائی و بی مرون دیر زیر تو پا تکلیف دی مردہ تا چک نشی کی ولائی نش خالق سور دا دا گرد غو بارا کے نش دا غشتنا دا چھے نش تا دا خالق کے جمعی جوان دی
مشال ریڈیو چې د افغانستان سره په انګور اډا سرحدي دروازې باندې د خلکو پیدل تاګ رو تاګ باندې لګولای شوی بندیز په برعکس د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال سره تماس ونیولې. هغوی وویل
بارډر کې داسې څه بل څه مسله نشته خو چونکې د کووډ وجه دا یو انټرنیشنل چونکې مسله ده او دا چونکې انټرنیشنل بارډر دی نو هغې وجه د ویکسینیشن په وجه دا سختي ده چې د خلکو چې کوم مسله ده چونکې دلته داسې کبیرې دي چې دواړه ویکسینیشن زیاد شی و خلق ویکسینیشن ہو کی اور من کو ان شاء اللہ بھی آئی کی مسئلہ نہیں دے دے موومنٹ کی چونکہ این سی او سی ہدایات کی اگر وجہ دا سختی شروع شوئے دا اندر دا تولو خلق مفاد کی دا کہ ان سر تعاونو کی دے کہ ویکسینیشن اور اکی دا مسئلہ دا انشاءاللہ در تر در حال شی این سی او سی میٹنگ چونکہ زناب بنیاد بانے دی سیزن اور اگر جائزہ اخلی امید دے انشاءاللہ زر با دا مسئلہ حال شی
دے انگورا دا احتجاج کوین کو مشہرانو دا ہم وویل چکا دی سویلی وزیرستان مقامی انتظامیہ دی دو وشتم اکتوبر پورا د افغانستان سره په سرحدي دروازې باندې د خلکې پیدل تاګ رو تاګ آزود نکړي بیا و دوی په لوی احتجاج لاس پورې کولو باندې مجبور وي. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L RADIO
او همدا اوس تری ګټه پورته کړئ. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یوش په بلوچستان اسمبلی کې نن د صوبې د اعلی وزیر پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کیږي. پر دې مهال له حکومت څخه د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ ناراضه غړو او حزب اختلاف ادعا کړې چې د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره دوی د اسمبلی له 15 غړو څخه د 30 غړو ملاتړ ترلاسه کړی دی. حکومت ویلي دي چې حزب اختلاف به له ناکامۍ سره مخامخ شي. په دې اړه نور حال له کوټې څخه د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان اسمبلی سپیکر میر عبدالقدوس پزنجو د اسمبلی غونډه نن مازګر 4 بجې رابللې ده. په غونډه کې به د حکومت څخه د ناراض غړو او د حزب اختلاف لخوا د صوبې د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې سي او پر هغه به بحث پیل سي. په دې ترڅ کې تېر ماښام په کوټه کې د ناراض غړو او د حزب اختلاف د غړو یوه ګډه غونډه وسوه، په کوم کې چې د صوبې د اعلی وزیر څخه د استعفا ورکول غوښتنه یو ځل بیا تکرار سوه. پر دې مهال د مشال ریډیو سره په خبرو په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر ملک سکندر ایډوکیټ وویل چې دوی د تحریک عدم اعتماد کامیابۍ لپاره د 30 غړو ملاتړ ترلاسه کړی دی.
دا خو دلته په دغه پنډال کې شپږ ډېر کسان ناست، 4 روان دي کنفرم د 30. د دې مطلب صرف دا و چې دا قوم ته و دا دنیا ته دا درواغ ښکار کول چې ته درواغ یا دا غدي ریئل حقیقت ده. ځکه خدا اوس یو قسم فیصله اخلاقي تور دیم
بلوچستان نیشنل ګوند غړي سنا بلوچ وویل چې په بلوچستان کې داسې نسی کېدلی چې څوک نن د موږ سره دی او سبا هلته ناست وي.
تحریک جمع کولو بعد چې دی د دې باندې بیا بحث کېږي. 2-3 ورځ ټایم راکی دی، ته په 3 یا 4 ورځ باندې بیا د دې باندې شدي کاؤنٹنګ یا گنتی کېږي چې اکثریت چا سره دی. نو اوس پورې خو 36 خلګو نواب رسانی صاحب پرونا خپل مایت اعلان کړی او نواب ثناء الله زهریه می مایت اعلان کړی دی. نو نمبر گیم خدا دی پورا دی. زما خیال باید جام کمال پاره یو اخلاقی طور دا د دې باندې ذمہ داری جوړی چې باید استعفی سي چې دا بوران چې زیات خوش دی نه کی.
او خپل د پښتونخوا ملي او میکوند غړي نصر لازیر غشتنه وکړه په کار دی چې د صوبې اعلی وزیر جام کمال خان سم د لاس خپل استعفا وړاندې کړي.
دای بعد د خپل او دې څخه لری کیږي او دا بعد د د پاره یو ډیر دغه خبرې چې صوبہ کې تر اوسه پوری دا روایت نه دی. مخکیم ډیر وزیر اعلی چې د شپو بسو چې ما اعتماد بیللې دي نو هغه په خپل استعفا ورکړل خپل عہدې څخه. اختر منګل دغه کار کړی دی، نواب ثناء الله کړی دی، تا جمالی دا کار کړی دی. نن هم په کار دی د ځان ته جام پلس ویلم وای، قبایلی سردارم ځان ته وای، بجای د دې چې هاوس کې د خلاف قرارداد منظور شي او د پسې واخستل شي داغه څه بهتره ده چې د خپل عزت بچاو کی او عزت سره ولار سی.
دغه ډول د حکومت څخه د ناراض غړو ویان سردار عبدالرحمن کتران راته وویل چې د بلوچستان او میګوند اکثریت دا وخت د مور سره دی.
موږ د خواص د دجام صاحب سره چې اکثریت لاړې مهرباني وکړه ته نواب ته یو قبیله مشره د اقتدار اني چانی چي دی. اوس د سر اسمبلی اکثریت نسته زمونه موږ ته خراب و نه ځان ته خراب څه فائدہ دی. هغه چې وویل چې نصر الله چې ریمو فرام سی ام سی دا د دې لپاره یو شخ خبر نه دی. ان شاء الله موږ اکثریت برابر دی. ها بل خبر یو قوم چې چاپ ممبر دا پرې کوي ماته کوي هغه دا هاسټینګ کې راځي بیا موږ نور لارم لرو چې کوم کوم ځای باندې موږ چې چې کول سم دا اوس جام صاحب دا سوال پیدا نه کیږي چې چلے جی چیف منسٹر
خود صبح اعلی وزیر جام کمال خان ویلی دی چې د حزب اختلاف ځین غړي به په خپل ارادو کې بریالي نسی. د نوموړي له خوا تیر شپه جاری شوی په یو بیان کې ویل شوی دی چې د مخالفینو حاصل مقصد حکومت تر لاسه کول نه بلکې صوبه د تباہی په لور بیول دی. په کوم کې چې به د ده په وینا دوی د ناکامۍ سره مخ سي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان اسمبلی کې د غړو شمېره 15 ده. په هغه کې د حزب اختلاف غړي 23 دي. په کوم کې چې د جمعیت العلماء اسلام 11، بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډله 10، پښتونخوا ملي عوامي ګوند 1 او یو پخوانی اعلی وزیر نواب اسلم رسانی شامل دي. دغه ډول د جام کمال خان د حکومت په ضد د تحریک عدم اعتماد د راتلو څخه له مخه د صوبې د اعلی وزیر سره د 23 غړو ملاتړ ورسره و. په هغه کې بلوچستان عوامي ګوند څلورويشت، پاکستان تحریک انصاف اووه، عوامي نېشنل ګوند څلور، بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډله درې، ازاره ډیموکراټیک ګوند دوه، جمهوري وطن ګوند یو او یو پخوانی اعلی وزیر نواب ثناء الله زیری شامل وو. خو پر تحریک عدم اعتماد باندې د حکومت څخه د ناراضه څوارلس غړو دسخط دی او دغه ډول د تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره دوی ته د درو دېرش غړو ملاتړ پکار دی، لیکن دوی دا وخت د څلوېښتو غړو د ملاتړ ادعا لري.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو څپو اورېدای شئ. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز دولس زره یو سلو دیرش، پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته او پنځلس زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي. مشال رادیو ته د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د قبایلي زلو د نجونو او هلکانو لپاره د ډیجیټل هنرونو د زده کړو ترڅنګ په دغو سیمو کې د انفارمیشن ټیکنالوژۍ داسې مرکزونه جوړوي چې دغه ځوانان به د روزنې ترڅنګ په ډیجیټل صنعت کې کاروبارونه هم ترلاسه کولی شي. تر دې مهاله د خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټیکنالوژۍ ادارې تر لسو زرو پورې ځوانانو ته دا روزنه ورکړې او په هغوی کې یو شمېر ترې مالي آمدن هم کوي. بلخوا کارپوهان وایي چې دا روزنې غیر معیاري دي او په نړیوال ډیجیټل بازار کې به زیات ارزښت ونه لري. حکومت وایي چې د دوی تګلارې د موجوده نړیوال معیار مطابق دي. په دې اړه نور حال مجید بابا راوړو.
د خیبر پختونخوا د ساينس او انفارمیشن د ټکنالوژي وزارت وای چې په قبایلي ضلعو کې د ډیجیټل کنیکټ په نامه یو منصوبه شروع کوي. د دغه منصوبې له مخه به په ټولو قبایلي ضلعو کې د تحصیل په کچا د انفارمیشن ټکنالوژي مرکزونه جوړیږي. د اکتوبر په نولسمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې منصوبې مشر او د خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټکنالوژي د بورډ ډایرکټر جنرال علي محمود وویل چې په 2020 میلادي کال کې صوبایي حکومت په ازمایشي بنیادونو د زمشو زلو ځوانانو لپاره د ډیجیټل روزنې یو پروژه پیل کړې وه چې ډېرې ښې نتیجې ورکړې.
کال مخکې یو پروګرام سټارټ کړو په پایلټ سکیل باندې. موږ شروع کوي چې 840 کسان موږ ټرین کو په مرچ ډیسټریکټ کې. نو هغه پروګرام به تقریبا ختمې دوه والا دی. نو اوس موږ داسې کار کوو چې موږ یو نوی پروجیکټ چدې هغه لانچ کوو لګیا یو هغه ډیجیټل کنیکټ په نوم باندې، مرچ ایریاز ډیجیټل کنیکټ. نو هغه کې موږ هر یو د ډیسټریکټ چدې په مرچ ایریاز کې حالت موږ یو فیسلټی جوړو چې په کم کې به هلته چې کم زموږ یوت دی د مرچ ایریاز نو هغې ته به ٹریننگ چدې هغه ورته ملاویږي. هلته به هغې دپاره یو فیسلټی وي چې چېرته به هغې د فار ایگزامپل کم خلک ٹریننگ واخلي او هغې نه پس هغې سه آنلاین کار کول غواړي، هغې نه پیسې ګټل غواړي، نو هغه فیسلټی به هم وي. او یو قسم کمیونټی انگیجمنٹ سینټر به وي. هلته به های سپیډ انټرنیټ کنیکټیویټی اویلیبل وي.
په 2018 میلادي کال کې د خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د صوبې ځوانانو ته د هغو ډیجیټل هنرونو د روزنې پروګرام پیل کړی وو چې د روزګار ترڅنګ ترې په شخصي توګه آمدن ترلاسه کولی شي. د دې پروژې ډایرکټر محمد شعیب د اکتوبر په 19مه مشال ریډیو ته وویل چې تر دا مهال د دې پروژې له مخه د زمشو ضلعو په شمول د صوبې د لسو زرو نه زیاتو جینکو او هلکانو د ګرافیک ډیزاینینګ، ورډ پرس ډیزاینینګ او بلاګینګ، یوټیوب او انټرکټینګ میډیا، کنټینټ رائټینګ، موبایل اپلیکیشن او انټرنیټ مارکیټینګ وړیا ډیجیټل هنرونه زده کړی دي. او اوس په دغو کې ځینې کسان او ستن 50,000 روپۍ ماهانه ګټه کوي.
اسسمنت کې چې کوم ریسپونډنټس دا غیر اغیر ریسپونډنټس کې 39% خلک وایي چې موږ انکم جنریټ کړی دی. دا هغه بیا لکه مختلف دی، اوس د ایڈوانسډ ډیجیټل کلاود کمپیوټینګ وو کې چې کوم خلک شې پای کې 49% خلک پی دی موږ ته چې موږ انکم سٹارټ شوی دی. او دا چې کوم ایوریج تا شروع به سينو 50,000 تقریبا دا ایوریج سیلری دی. د دې باندې تاسو بیا د 3 سالانه ټوټل انکم د دې خلکو کمبایندو ګورې کنه 360 میلیون روپیز راځي. بیا که تاسو د بیسیک او انټرمیډیټ تراشي نو په دې کې موږ سره تقریبا داسې 39% خلکو ویلي چې موږ نو د دې چې تاسو کمبایند واخلې کنه تقریبا 980 یا 902 میلیون د دې انول estimated and revenue da samal di rewal che tamne padi ke hum laka income structure re kula kala aga kan de ne structure kana
pakistan investment board de yorapur lamakha da mahal pakistan ki sirf tar dru lako puri digital hunarmand kasan di aw har kal shil zara zwanan pa information technology ki zada kri tar sara kawi da che aya daga patizay sarat tar ki kun ki sanat na da gati khisto la para da digital hunarunu da zdakru da paroja sumra muassara da da october pa nulasama mashal radio sara pa khabaru ki da di paroje na da word press rozana tar la saka un ki da bajawar najib la wawail pa information technology ki zada kri kadi khunno pohe do che sangatre آمدن وکړي
مختلف بي اس کمپیوټر او باندې ورکه تر اوسه پورې مونږ د شاده سلار نو خو درې چې داسې یو سافټویر شته چې په هغه باندې آنلاین ارننګ کیږي داسې
بلخوا د انفارمیشن ټیکنالوژي کارپو عکیف الله اپریدی وای چې د حکومت لخوا د روزنې ورکولو دا پروژه ښه پروژه ده خو د سو کمتیا او له امله دا روزل شوي کسان په نړیوال مارکیټ کې ځای نشي موندلی
ګورنمنت کلیم کوي چې موږ تھاؤزنډز آف یوت چې کوم دې ټرین کو خو دا ټریننګ کوالټي باندې هیڅ دغه نشته چې دا کوالټي څه کسان وو سټنډرډ څه کسان وو ته دی پوسټ ټریننګ ایویلیشن نشته چې اې دا تاسو دونه کسان ټرین کړو هغه کسان تاسو چته هغه چته لاړل هغه څه وشو تاغي
خود خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټیکنالوژي د بورډ ډایریکټر جنرال علي محمود وای چې په صوبې کې آی ټی پارک شته د دې کسانو سره د روزنې نه پس د بورډ مسلسل رابطه وي او دغه کسان د کار او پروژو پر مهال کوم ستونزې سره مخ کیږي نو د دوی روزونکي یا ټرینران دوی سره مرسته کولای شي
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې پر ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واورئ
د اگست په 15مه د طالبانو لخوا د کابل د نیولو پر وخت د افغانستان په طبي پوهنتونونو کې سلګونو پاکستاني زده کوونکو هم درسونه ویل خو د طالبانو تر واکمنۍ وروسته اوس هغوی خپل راتلونکی په خطر کې ویني ځکه چې د دوی په وینا هلته زده کړې درېدلې دي دغه زده کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په پاکستان کې دې ورته د زده کړو مواقع برابر کړي خو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلي غړی اقبال افریدی وایي چې په دې لړ کې له متعلقه محکمو سره خبرې کړې دي او ډېر زر به دا ستونزه هواره شي نورحال د احمد الله په راپور کې وایي
فهد نواز چې د کابل په چراغ میډیکل پونتون کې د څلورم سمستر زده کوونکی دی د اکتوبر پر 19مه مشال ویډیو ته وویل د طالبانو په واک کې راتللو وروسته زیاتره استادان یې پوهنتون ته ناراضي چې له وجې زده کړې په نمایي کې پاتې دي نو له پاکستان حکومت یې غوښتنه ده چې د هغه هیواد په میډیکل یونیورسټو کې د ورته داخلې ورکړي چې خپل زده کړې پر مخ بوزي
دا خدای مونږ ډېر زیات مسایل سره مخ یو پاکستان موږ دا غواړو چې موږ د دې نو باسي زکه ټول پونتون نو استادان دې هغه لاړ دي زموږ زیات تر استادان چې هغه فیمیل وي نو طالبان خو چې فیمیل ته اجازه نه ورکوي چې تاسو ټیچینګ وکړي په های لیول باندې بالکل خپل فیوچر کې بالکل سره تاسو ښکاری چې موږ په فیوچر سره مخ کې
د فهد نواز په خبره تر زرو زیات پاکستانی زده کوونکي چې هلکان او جینکۍ دواړه پکې شامل دي د کابل جلال آباد خوست او کندهار په طبي پونتونونو کې سبقونه وایي د کابل په اریانا پونتون کې د دویم سمستر یو زده کوونکې عزیر شیرانی وایي چې په دې وروستیو کې زنو هغو ملګرو چې خپل هیواد کې دي د پاکستان میډیکل کمیشن پی ایم سی مرستیال صدر محمد علی رضا سره ولیدل او له نوموړي غوښتنه وکړه چې په پونتونونو کې د داخلي ورکړي خو د هغه په خبره دوی ته د تسلۍ جواب ورنکړل شو
مونږ خدا ورته ویل چې لکه مونږ دلته ټول مایګریټ کوي د پاکستاني سټوډنټان خو هغه دا وویل چې مطلب زه به ټیسټ عالم نه ټیسټ دی د مایګریشن لپاره بیا زمونږ خو دلته لکه دا مشکلات چې اول سمستر کې زمونږ فزیکس کیمستري او بیالوجي او دغه جینټکس او دا سبجیکټس ټول پکې نو دوی خو د پاستر میډیکل غوښتو د پاستر میډیکل لپاره خو لکه اناټمي دا او بایوکیمستري دا او دغه فزیالوجي او دغه په کارو پاغه کې بیا دا مشکلات چې مطلب دلته اوس لکه بایو کیمستری زینو پونتونون څلورم سیمستر نه شروع کیږي زین رښتګم نه شروع کیږي د چې کم سبجیکټ اوس ټیسټ پر اکر دي دا سبجیکټ بهخي مونږ نه ویلې دي او دی واجب بس الکان ټیسټ ورکوي نه ټیسټ ورکولو ته تیار نه دي.
مشال ریډیو د زدهکوونکو د ستونزو په اړه د اکتوبر پر 19مه په بیلابیلو وختونو کې د محمد علي رضا سره تماس نیولو هڅه وکړه خو نوموړي څه جواب را نه کړ. د روان 2021 کال په اګست میاشت کې د مشال ویډیو په ځوانانو غږ خبرونه کې د پاکستان د سینیټ مرستیال چیرمین مرزا محمد افریدی او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی د زده کوونکو د ستونزو په اړه ویلي ول چې د متعلقه محکمو چارواکو سره به خبرې کوي چې دوی د طب په مختلفو پوهنتونونو کې ځای پر ځای کړي. مشال ویډیو چې د اکتوبر پر 19مه د اقبال افریدی نه تپوس وکړو چې دې لړکی څه حاصل کړی دی نو نوموړی وایي
موږ دا خبره اسمبلی په فلور باندې مونږ چې تکړه و او بیا پکې چې څومره کنسرن وو یا منیسټری وي هغوی ته مونږ پکې لیټر هم کړی وي یا خو چې کوم دی پالیسي جوړه کړي چې هلته داخل چې کوم دی خپلو انوستو له لاړ شي تو افغان گورنمنٹ یا طالبان گورنمنٹ دوی له چې کوم دی پروټیکشن ورکوي که بل فرض هلته نه کیږي نو دلته تاسو چې کوم دی کنه دا اکوموډیټ کړي او دوی له چې کوم دی کنه داخله ورکوي. نو په دې سلسله کې موږ کوشش دار چې موږ وزیر اعظم ته چې کوم دی کنه دې اسپیشل لکه ریکویسټ وکړو چې داخل کو ته ہدایت جاری کر ٹی ایم سی تا جی دی دے دل تراغی پورے قوس آتی تر کوم پورے پر افغانستان کی پورا داخل چ کندے واپس پر زینو بانی نہیں نہ.
په پاکستان کې د طب د محدودو چوکیو لوجي یو شمیر زده کوونکي په نورو هیوادونو کې تحصیل ته اړ کیږي. په دغه هیوادونو کې د افغانستان ترڅنګ د منځنۍ اسیا هیوادونه روسیا او چین هم شامل دي.
احمد الله رپورٹ مورید. پاکستان کې د خېټې د چنجیو ختمولو ادارې لخوا د خیبر زلی په ګډون په ټوله خیبر پښتونخوا کې په سکولونو او مدرسو کې ماشومانو ته د درملو ورکولو کمپاین پیل شوی چې د اکتوبر تر 28 نیټې پورې به دوام ولري. دا چې د خېټې له چنجو څخه ماشومان په کومو ناروغیو اخته کیږي فرهاد شینواری په رپورټ جوړ کړ.
د پاکستان ڈی وارمنگ انیشیٹیو یا خیٹی د چنجو ختمولو ادارے خیبر ضلع مشر یونس پردے مشال ریڈیو توائی چې پاکستان هم په غلسو ملکونو کې شامل دی چرته چې په ماشومانو کې د خیٹی د چنجو ناروغي زیات دي.
د یو اندازې مطابق په پاکستان کې 86 کروڑ ماشومان د دې خطر سره مخ دي چې پاغه د وجه پاغه کې د وینې د کمی د غذایت د کمی دغه ذهنی نشنما دغه جسم مانی نشنوما هغه په کیل کود کې صحیح طریقې سره هغه نشي کوله هغه په سبق باندې اثر انداز کیږي سکول ته دا هغه تګ را تک کې مسلې زینه اکثر ذهن سه ناخلی. نو دغه بیماری مخنیوي د لپاره پاکستان دی وارمنګ انیشیټیو چې کوم با د 15 کال 1973 کال پورې ماشومان ته د خېټې د چنجونه محفوظ ساتلو د لپاره مفت او محفوظه دوايي ورکوي.
یونس پردای وای په ټوله خیبر پښتونخوا کې با لکتر لګه اتا وی لکه ماشومان ته د خېټې د چنجو ختمولو دوايي ورکول شي.
نو پاره کې بازیلا خیبر هم شامل دي چې سده پاسه 200 ماشومان ته به دغه محفوظه او مفت دوايي د خېټې د چنجو نه د تحفظ د پاره ورکول کیږي چې دغه د پاره تربيت تکړه شوی استادان دي چې پاره کې نرینه او زنانه استادان دي د پرایویټ سکولونو دي د ګورنمنت سکولونو دي د دینی مدارس دي.
پولند کوتل کې د سرکاري سکول استاد نادر شاه وایي چې د اکتوبر په 13مه نیټه په دریو سکولونو کې دغه ګولیو د استعمال سره د ځینو ماشومانو طبیعت خراب شوی وو او روغتون ته ورسول شول خو بیا ډیر سر خر شول او روغتون نه فارغ کړل شول او وس په خپلو کورونو کې دي.
گاگرا میډل سکول کې لنډی کوتل کې او په گورنمنٹ ہائی اسکول محمد خان کلے دم پلنڈی کوتل کے پدو کے 56 ماشومان تا دے دغه دے کولو یو ایک ریئیکشن کڑے و چپاغه کے پدو باندې سر چکر وغله الٹے ورتلے او دے اگے نہ پاس یہ بیا ہسپتال تا یوڑ او دے پاس ہسپتال کے ورتا فرسٹ ایڈ ور کرے شو ټول ماشومان ریکور شو ټول کورتا خپل لاړل.
د پاکستان ڈی وارمنگ انیشیٹیو یا خېټی د چنجو ختمولو ادارے ڈاکٹران وای چې د هری د وای سلک ډیر اثرات وی او د لند کوتل ماشومان ته هم د سر چکر او الټه او شکایت شو او خو ټول صحت مندي دوی وای د کمپاین به دوام لري او دا یو مستند او محفوظه د وای دا او په کار دا مکرر شوی عمر مطابق ټول ماشومان ته د غولۍ ورکړل شي چې د یو شمیر ناروغو څخه بچ شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د احمد شاه زمیر سره په سټوډیو کې د مایک هغه ته سپارم تاسو ته به د خبرنو لنډیز وړاندې کړي.
د سویلي وزیرستان انګور اډې سیمې اوسېدونکو د ولس پر مخ د لارې بندېدو پر ضد احتجاج کړی دی. پرون د احتجاج پر مهال دوی وویل چې د پاکستان حکومت د تیرو 14 ورځو راهیسې له افغانستان سره د انګور اډې پر دروازه د ولس پر پیاده تګ راتګ بندیز لګولی چې له کبله دوی د سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. بلوچستان اسمبلی د اعلی وزیر جام کمال خان خلاف د عدم اعتماد پر تحریک بحث پیلوي او وروسته به رایه اچونه ورباندې کوي. د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي او د اتحادیانو شاوخوا 14 غړې له هغه وروسته د اعلی وزیر پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کوي چې کله د دوی پر غوښتنه هغه له خپلې څوکۍ استعفا ورنه کړه. وبخشي پاکستان جمهوریت تحریک سر لنن په ټول هیواد کې د زیاتیدونکو ګرانۍ پر ضد احتجاجونه پیلوي. د پاکستان مرکزی حکومت پر ضد لویش مر سیاسي ګوندونو جوړ دغه اتحاد د دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو شهرونو کې احتجاجونه او لسی غونډې کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې روس چین او پاکستان له افغانستان سره مرسته چمتووالی ښولې خو زیاتوي چې دا په دې معنا نه ده چې دوی د طالبان حکومت په رسمیت پیژني. وزارت زیاتوي چې د یادو هیوادونو استازو پرون په ماسکو کې د افغانستان په اړه د غونډې پر مهال د شریکو امنیتي ګواښونو په اړه بحث وکړ او افغانستان ته د عاجلو بشري او اقتصادي مرستو ورکولو لړ کې ګډه دلچسپي څرګنده کړه. او د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې نن نیمیبیا د نیدرلند پر وړاندې او ایرلند د سریلانکا پر وړاندې سیالي کوي. دواړه لوبې په ابوظبي کې کیږي چې لومړی هغه د پېښور پر وخت ماپښین 3 بجې او دویم هغه ماښام پر 2 بجې پیلېږي. په پرنی لوبو کې سکاتلند پاپوا نیو ګینیا او بنگلاديش عمان ته ماتې ورکړې وه.
احمد شاه زمیو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوریدونکو په دې دوه منی مای کې هم مهم رپورټونه را سره دي چې په کې د کرکټ په اړه هم دوه رپورټونه را سره دي چې د T20 په نړیوال کپ کې د هند او پاکستان ټیمونه په کوم ډګر ولاړ دي، د ګټې څومره چانسونه دي، په دې اړه مو د رپورټونه چمتو کړي. د اوریدو لپاره د مشال سره اوسئ. اوس رپورټونه ته مخه کوو. روسیې له افغانستان سره د مرستو ژمنه کړې خو ویلي دي چې دا په دې معنی نه ده چې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژني. تر دې وړاندې امریکا ویلي ول چې هغه وخت به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني چې کله هغوی د بشري حقونو په ګډون پر خپلو ژمنو عمل وکړي. بل لوري ته د امریکا خزانې وزارت پرون ویل چې طالبان په هغه دریځ کې نه دي چې د افغانستان د مرکزي بانک په اربونو کنګل شوي ډالر ور وسپاري. په دې اړه نور حال په دې رپورټ کې.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا ماسکاو، پیکینګ او اسلام آباد له افغانستان سره مرستو ته چمتو دي. د روسیې، چین او پاکستان چارواکو پرون په ماسکاو کې د غونډې پر مهال دا ژمنه وکړه. تمه ده چې نن د ماسکاو په غونډه کې د دې مرستو په اړه خبرې وشي. په دې غونډه کې به تر 300 د ډیرو هیوادو استازي ګډون وکړي. هم چې له افغانستان سره په تیرو 2 لسیزو کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې او دا د سیمې تر بل هر هیواد په دې موده کې ډېره مرسته ده. پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته اندېښنه لري خو وایي چې د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په کچه استازی به د ماسکو غونډې ته ولي شي. په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازی برخه نه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس وایي چې څوک دې غونډې ته نه لیږو. طالبان چې پلاوی د ماسکو په غونډه کې برخه اخلي وایي چې د دوی هڅه به دا وي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د رژیم د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت استازی چې مسکو ته ځي هغوی به په مسکو کې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې خبرې وکړي او داسې به د هغه هیوادونو سیمه کې دي څه اندېښنې ورته پیدا شوي هغو د اندېښنو د رفع کېدو په اړه به خبرې وکړي. د تجارتي موضوعاتو په اړه باندې به خبرې وکړي.
طالبانو چې د اګست 15 کابل ونیو تر اوسه یې حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل پر دې بحث نکړو.
مې находимся как и большинство других
د سیمې د اکثر نورو اغیزمنو هیوادو په څیر موږ له طالبانو سره په تماس کې یو. موږ دوی هڅو چې پر هغه ښمنو چې له واکمنېدو وروسته یې کړی دي بشپړ عمل وکړي چې په دې کې ټول شموله حکومت چې مختلف قومي او سیاسي کسان پکې وي څو د حکومت د ټولنې د سیاسي نظر استازیتوب وکړي. د طالبانو د پرسمت پیژندلو مسأله د اوس لپاره تر بحث لاندې نه ده او دا خبره مو ښکاره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونه هم ویلي دي چې د طالبانو حکومت تر هغه پرسمت نه پیژني چې طالبانو په خپل شمنو په ځانګړي ډول د بشري حقوقو په برخه کې عمل نوي کړی. د واشنگتن پر رسمیت پیژندل د دې لپاره هم طالبانو ته مهم دي چې د افغانستان د مرکزي بانک اسعاري زیرمې چې شاوخوا 9 میلیارد ډالر کیشي ترلاسه کړي. د امریکا د خزانې وزارت مرستیال والی اجمو پرون په واشنگتن کې د سنا د بانکي چارو کمیټې ته وویل چې تر دې دمه طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه ور وسپارل شي. شاغلی اجمو زیاته کړه چې پر طالبانو به بندیز ادامه پیدا کړي او په ورته وخت کې به متحد ایالتونه له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره هلې ځلې کوي.
د احمد شیبر رپورټ موریده. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF خبرداري ورکړي چې د افغانستان اقتصاد به سخ کال له 10% تر 13% پورې له زوال سره مخامخ شي. IMF دې ته ژور اندېښنه ښکاره کړې ده چې ګڼ افغانان به اغېزمن کړي او حتی د افغانستان پر ګاونډیو به هم د حالت اغېز وکړي. په دې اړه رپورټ یې وري بیا د احمد شیبر.
د منځنی ختیځ او منځنی آسیا لپاره د پیسو د نړیوال صندوق د رئیس جهاد اسعور په وینا د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره به افغانان نورو سیمو او نورو هیوادو ته مخه کړي. څه چې موږ یې وړاندوینه کوو او ورته اندېښمن یو همدا د افغانستان اقتصادي رکود دی چې د 10% او 20% کې ترمنځ به وي. دا وضعیت په لکونو یا میلیونونو کسان له ستونزو سره مخامخوي. د کډوالو او په کور دننه د بې ځایه شویو مسله شته. د اساسي اجتماعي خدماتو مسله هم مطرح ده. د ښځو او پیغلو لپاره زده کړې او روزنه نشته او دا ډېره مهمه مسله. د پیسو د نړیوال صندوق د راپور له مخې وروسته تر دې چې طالبانو د اګست 19 کابل نیولی افغانستان له څو جدي ستونزو سره مخامخ شوی دی. د IMF په پرونی راپور کې راغلی دي چې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی، د خلکو د اخیستو وس کم شوی او په ګاونډیو هیوادو کې د افغانانو پناه اخیستل زیات شوي دي. دا راپور څرګندوي چې پروسه شکل په افغانستان کې 3.5 میلیونه په کور دننه بې ځایه شوي وو او په بهر کې د افغان کډوالو شمیر تیر کال شاوخوا 3 میلیونه ګڼل شوی وو چې نیمې په پاکستان کې دي. د پیسو نړیوال صندوق بیا خبرداری ورکوي چې افغانستان ته به د صادراتو کمیدل په ایران، پاکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې هم د خلکو پر ژوند اغېز وکړي، ځکه چې دا هیوادونه له خوراکي موادو نیولې تر تیلو، خام موادو او نورو شیانو پورې افغانستان ته صادروي چې په دې هیوادو کې له دې سره په زرګونو کسانو ته کارونه پیدا شوي وو. بل لور ته ملګرو ملتو خبرداری ورکړی دی چې سږ کال به ژمی په افغانستان کې سخت وي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش تیر اونۍ خبرداری ورکړ که چیرته د افغانستان بشري وضعیت ته سمه پاملرنه ونه شي یو ستر ناورین به رامنځته شي. د ګوتیرش په وینا د افغانستان د اقتصاد د بیا رغېدو لپاره باید لارې چارې ولټول شي. د نړیوالو وغوښتل چې جدي هڅې وکړي، له افغانانو سره مرستې وکړي څو د افغانستان د اقتصاد د ماتېدو مخه ونیول شي. پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره دوی غونډې جوړې شوې دي. د ملګرو ملتو په مشرۍ او د نړۍ د 10 سترو شتمنو هیوادو یا G20 غونډه چې په دې دواړو ناستو کې تر 2 میلیارد ډالر ژمنې له افغانستان سره وشوې، خو د ملګرو ملتو د کډوالو د عالي کمشنري په وینا تر اوسه دوی ته ډېرې لږ مرستې ورسپارل شوې دي چې له دې سره په افغانستان کې له ځپل شویو او بېوزلو سره د مرستو چارې ټکنۍ شوې دي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکی.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې. دا نه پورس په دوو، دا شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي. اوریدونکو په یوه نیمه بجه به مشال رډیوي مجله تاسو وړاندې کوو. دا ځل پکې دروخت بدر منیر د 14 تلین پاړه د فلم ستورو او فلم پوهانو سره په خبرې شوې. نو که وخت لرئ په یوه نیمه بجه د خبرونه اوریدلی شئ. او همدا ستوري زموږ په ویب سایټ باندې هم لګېدلې ده، تاسو هلته یې کتلی شئ. بدر منیر، له غربته تر شهرته. اوس نورو رپورټونو ته مخه کوم. د اکتوبر په 18مه د نجونو د تعلیم مبارزې ملال یوسفزی او د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکو دوه افغان میرمنو په یو پرانیستي لیک کې په افغانستان کې د طالبانو له سرپرست حکومت غوښتنه کړې چې په هغه هیواد کې د نجونو پر منځني او عالي ښوونځیو لګول شوی بندیز لرې کړل شي. دوی ویلي چې جینکۍ د سکولونو او پوهنتونونو ته پرېښودل شي چې خپلې زده کړې جاري وساتي. د افغانستان په زیاترو ولایتونو کې د نجونو تر شپږم ټولګي پورته سکولونه بند دي. خوا طالب چارواکی وای پر یوې لایحې کار کوي چې له شپږم ټولګي پورته د جینکو لپاره سکولونه زر پرانیسي. په دې اړه نور حال له فرخندې اسد نور.
پر 18 اکتوبر د افغانستان موجوده د طالبانو نگران حکومت او نړیوالو ته په خبر شوی لیک کې د سولې نوبل جایزه ګټونکې او د نجونو د تعلیم مبارزې ملال یوسفزی او د بشري حقوقو دوه افغان میرمنو شهرزاد اکبر او زرکا یفتلی لیکلي چې افغانستان دا وخت په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چېرته چې د نجونو پر تعلیم بندیز لګول شوی او یا هغوی د پرایمري سکولونو نه وروسته وړاندې تعلیم ته نه پرېښودل کېږي. د پېښور پوهنتون یو زده کوونکی جینا چې له ننګرهار سره تعلق لري د اکتوبر پر 19مه یې مشال ریډیو ته وویل هلته د جینکو د تعلیم د موجوده صورتحال په اړه اندېښنې لري او باید نړیوال پر دې موضوع خبرې وکړي.
د کوم ابتدایي دولت د پرایمري د شپږم پورې دغه چې دا کنه په اکثره ولایتونو کې د بورې دوام لري چې شپږم پورې جینکۍ ته اجازه ورکړې ده چې دوی د مکتبونو ته ځي، سکولونو ته ځي، مګر د دین لوړې کوم زده کړې چې دین لوړې کوم دوره چې د شپږم تر 12مه پورې دوی ته اجازه نه ورکړ شوی. بل دا ده چې موږ چې څومره خبرې کوو د خپل خپلوانو نه یا خپل ملګرو نه، نو هغه کې دغه خبره هم ده چې هغه وایي چې شخصي مکتبونه چې کوم دي، خصوصي لیسې چې کوم دي، هغه در 12مه پورې لکه کزده کوونکي جینکۍ دي که هلکان دي هغوی ځي.
ملال یوسفزی، شهرزاد اکبر او زرکا یفتلی په دې لیک کې په طالبانو چې شل ډلې او د مسلمانو هیوادونو پر مشرانو غږ کړی چې ګام دې پورته کړي او افغان نجونې دې تعلیم ته پرېږدي. دوی له خلکو وغوښتي چې په الکترانیک کی توګه د افغان جنو د زده کړو لپاره د دوی خط لاسلیک کړي چې دا شان د دوی دغه پیغام نړیوال حکومتونو ته ورسی او پر دې اړه د افغانستان موجوده د طالبانو له سرپرست حکومت سره خبرې وکړي. په پېښور کې په افغان کنسلګری کې د تعلیم اتاشي یلدا بازوان د اکتوبر پر 19مه مشال ریډیو ته وویل په ځینو ولایتونو کې جینکۍ سکولونو ته پرېښودل کېږي، خو په زیاترو سیمو کې د جینکو پر وړاندې تعلیم بندیز دی.
د دې لپاره بیا بیا غوښتنه کړې ده او هغه هم دا ویلې دي نوې پالیسي جوړو چې ښوونځي د ټولګي او دا بیل شي، خو هغه تر هغه بیل دي تر څو چې موږ ته معلومه ده د شپږم پورې یعنی فرم دی لیول چې د کو د ورکو ښوونځي یو ځای وو، خو د دې نه پورته ټول بیل وو بیا پوهنتون ته چې بیرته راځو بیا هلته سره یو ځای دي، خو د ښوونځي دغه کوم رخه چې اوس راغلی ګیټ پکې راغلی دی د دې نه موږ بر بیا بیا موږ یادونه کړې ده، موږ غوښتنه کړې ده د دې لپاره موږ هڅه کوو، زموږ مبارزه روانه ده. کوم د هیومن رایټس والا چې دی څومره ټولنې چې دی ما په خپله باندې نو د دې خو هیڅوک هم طرفدار نه دی.
دا وخت افغانستان په دریو ولایتونو کندوز، مزار شریف او هرات کې د جینکو د اول نه تر 12م ټولګیو پورې سکولونه خلاص دي. له دې پرته د افغانستان په زیاترو ولایتونو کې د جینکو تر شپږم ټولګي پورې سکولونه پرانیست دي او له دې وړاندې نور اتړل شوي دي. دا شان د هیواد په زیاترو ولایتونو کې د جینکو لپاره سرکاري پوهنتونونه هم تړل شوي دي، خو د جینکو لپاره شخصي سکولونه او یا هغه شخصي پوهنتونونه چې جینکۍ پکې هم زده کړې کوي خلاص دي. بلخوا طالبانو له اول سره د نجونو د سکولونو د بیا پرانیستې لپاره د یو طرزالعمل د جوړولو خبره کړې ده. روان اونۍ د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مستیال ذبیح الله مجاهد مشال ریډیو ته ویل په هغه هیواد کې د شپږم ټولګي بره د نجونو د تعلیمي ادارو پر پرانیستلو او د دغې پر نوعیت یې کار روان کړی دی.
د 2020 کال د کرکټ د شل اوریزو لوبو ورلد کپ له میدان تر اوریدونکو د خوندورو لوبو حال افغانستان او پاکستان هم د تلولې غټلو خوبونه ویني.
افغانستان ټیم چې ده هغه د شلوریزو یو بهترین لوبډاله ده.
پوښتنه یې یا کې هم اچھی کرکټ کھیلې، یی کوم کې هم ان شاء الله جیتنګ.
خو وخت به لچا سره یاری کوي او میدان به سوکړي، دا معلومات مونږ درکو هر ورځ په مشال رادیو.
اوس هم د کرکټ په اړه رپورټونو ته ادامه ورکوو. د اووم نړیوال شل اوریزه کرکټ کپ سیالۍ د اکتوبر له 12 په عمان او متحده عرب اماراتو کې روانې دي. په دې کې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون 14 لوبډلې برخه اخلي. د پاکستان لوبډلې لومړی میچ د اکتوبر په 24 له خپل روایتي حریف هندوستان سره دی. که څه هم پاکستاني لوبډلې په 2009 کال کې شل اوریزه نړیوال کپ ګټلی، خو تر دې دمه د دې نړیوال جامونو په میچونو کې یو میچ هم له هند نه دی ګټلی. دا چې دا وار د پاکستان لوبډله څومره پیاوړې ده، په اړه د اسرار عالم مومن دا رپورټ.
د پاکستان کرکټ ملي لوبډله دا وخت د شلوریزه کرکټ په نړیواله درجه بندۍ کې په دریم نمبر ده. د 2020 زیږیز کال نړیوال شلوریزه کرکټ کپ لپاره د 15 لوبغاړو په دې ټیم کې کپتان بابر اعظم، د دم مرستیال او سپینر شاداب خان، وکټ کیپر او بیټسمین محمد رضوان، بیټسمین حیدر علی، دویم وکټ کیپر او بیټسمین سرفراز احمد، بیټسمین اسف علی، بیټسمین فخر زمان، مڈل آرڈر بیٹسمین محمد حفیظ، بیٹسمین آل راؤنڈر شعیب ملک، سپینر آل راؤنڈر محمد نواز، تیز بالر آل راؤنڈر محمد وسیم، سپینر احمد وسیم، تیز بالر حارث رعوف، تیز بالر حسن علی او بل تیز بالر شاهین افریدی شامل دي. په شل اوریزه میچونو کې د لوبغاړو په نړیواله درجه بندۍ کې په بیټنګ کې بابر اعظم په دویم، محمد رضوان په اووم، او بالینګ کې شاهین افریدی په درویشتم، او آل راؤنډرانو کې محمد حفیظ په 14 نمبر دي. پردې باوجود د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی کوچ او کپتان انضمام الحق د شل اوریزه کرکټ لپاره په ملي ټیم کې په وار وار بدلونونو کولو او ځینو لوبغاړو نه شاملولو خفه دی. په 8 اکتوبر د 15 لوبغاړو ډلې څخه د محمد حسنین، اعظم خان، خوشدل شاه او بیا څو ورځې پس د سویب مقصود لرې کولو او پر ځای یې د فخر زمان، حیدر علي، سرفراز احمد او شعیب ملک تر اخیستلو وروسته انضمام الحق په ټولنیزو رسنیو خپل یو ویډیو کې وایي، نړیوال کپ ته په دورشل کې دا بدلونونه لوبغاړو ته پر یو بل پوهیدو او یو ټیم جوړولو موخه نه ورکوي. دا وایي جارحانه غسلا سے بیٹسمین شرجیل خان اهم باید په ټیم کې شامل کړل شوی وي.
لیکن کچھ پلیئرز کو اور بھی ہونا چاہیے تھا اس ٹی 20 کے اسکواڈ میں.
نوموړی وایي زما په خیال په شل اوریزه ټیم کې ځنی نور لوبغاړي هم په کار وو. زه پر دې حیران یم چې تاسو سرپراز نه لوبوي نو ولې یې په ټیم کې اخلي. حیدر او فخر ښه لوبغاړي دي، خو له دې باوجود ستاسو مډل آرډر مضبوط نه دی. ازما په خیال د دې لپاره شرجیل تر ټولو بهترین انتخاب وو، خو په شرجیل تاسو لسره غور ونه کړ. پاکستان کرکټ بورډ چې کله په اولمبي واره په 4 سپتمبر د 2020 کال نړیوال کرکټ کپ سیالیو لپاره ټیم اعلان کړ، نو هم پرې د پخوانیو کرکټرانو سکندر بخت، راشد لطیف، شعیب اختر او زون نور لخوا نیوکې وشوې چې باید تیز بالر وهاب ریاض، د تیز بیټنګ لپاره مشهور اوپنر شرجیل خان، آل راؤنډر فهیم اشرف او ځینې نور لوبغاړي چې ډېر کرکټ یې کړی باید په لوبډله کې شامل کړل شوی وي. یاد وي چې د شمالي وزیرستان محمد وسیم جونیئر چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې یې د ویسټ انډیز خلاف په لوبه کولو سره خپل نړیوال کرکټ پیل کړ، هم په ټیم کې شامل کړل شوی. پر دې سربېره آصف علي چې په 2013 کال کې یې نړیوال کرکټ پیل کړی، خو تر دې دمه یې په 29 نړیوال ټی 20 لوبو کې یوازې 344 رنزونه جوړ کړي او په یو میچ کې یې تر ټولو زیات رنزونه 140 دي، هم د شل اوریزه نړیوال کرکټ کپ لپاره په ټیم کې شامل کړل شوی. خو د پاکستان او پخوانی ټیسټ کرکټر ریاض افریدی بیا وایي چې محمد وسیم د یو ښه بالر سره سره یو جارحانه بیټسمین هم دی. دا وایي په آصف علي کې هم قابلیت شته. ریاض په 15 اکتوبر مشال ایډو ته وویل چې د شل اوریزه نړیوال کرکټ کپ لپاره په اعلان شوی پاکستانی لوبډله کې سینیئر او ځوان دواړه لوبغاړي شته او دا د میچ ګټلو لپاره ډېره ضروري وي.
ٹیم نہ اس باہر شو آگے کے مقصود ہو آگاہ فٹ شو آگاہ فٹنس پرابلم ہو تو آگے پہ واپس شو ملک رالو دا سے حیدر علی اور فخر زمان شو اعظم خان ان فٹ شو نو آگاہ باہر شو ٹیم نہ نما مقصد ہے کہ پاکستان کی جو کم پلیئرز کم بیک کرا گئے آگاہ ٹو سینئرز نہیں کدی پہ ینگ سر آتے ہیں نظر ٹیم سارا پرابلم رات لیں او میں ان شاء اللہ دا امید ہے پاکستان ٹیم میں جو کم الکان پکینڈ شو پاکستان ٹیم میں سر بیلنس شو.
د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی تیز بالر شعیب اختر احمد نړیوال شل اوریزا کپ لپاره د پاکستان په لوبډله کې په شو بدلونونو خوشاله دی او وایي په ټیم کې لوړاندې موجود لوبغاړي بابر اعظم، محمد رضوان، شاهین افریدی، حسن علی او ځینې نور لوبغاړي چې په فارم کې دي، اوس پکې د فخر زمان، شعیب ملک، حیدر علی او سرفراز احمد په شاملولو لوبډله نوره هم پیاوړې شوې. البته نوموړي په 9 اکتوبر په ټولنیزو رسنیو کې په خپرې شوې ویډیو کې وویل په کار ده چې شرجیل هم په ملي لوبډله کې اخیستل شوی وي.
ملک سرفراز، حیدر علی بہت تگڑا آپ کا بیک اپ بن چکا ہے مڈل آرڈر میں.
نوموړي وایي ملک سرفراز او حیدر علی دا ستا د لوبډلې مضبوط ملاتړ جوړ شو. اوس د پاکستان د نړیوال کپ ګټلو موقع زیاتې شوې. خدای ته وګورئ شرجیل خان اهم واخلی. شرجیل او فخر به ډیر زبردست اوپنران وي. رضوان به میډل آرډر ته راشي نو ستاسو ټیم به ډیر تکړه شي. بلخو د پاکستان کرکټ ټیم مشر سلیکټر محمد وسیم په 8 اکتوبر په ټولنیزو رسنیو کې په خپل ویډیو کې وویل چې په ټیم کې یې بدلونونه د شل اوریز ملي کرکټ کپ میچونو پر بنیاد کړي. نوموړی وایي کوم لوبغاړو چې په 13 اکتوبر ختم شوي ملي کپ کې ښه لوبه وکړه نو هغه یې په ټیم کې شامل کړل او چې چا خراب لوبه وکړه نو هغه یې لرې کړل. په شل اوریز نړیوال کرکټ کپ کې د پاکستان لوبډله په خپل ګروپ کې له افغانستان، هند، نیوزیلینډ او دوه نورو هغه لوبډلو سره لوبې لري چې له لومړي پړاو به دې ګروپ ته ورځي. په لومړي پړاو کې د اته لوبډلو ترمنځ سیالۍ دي چې د اکتوبر له 18 تر 20 پورې به دوام لري. له دې چې کومې څلور لوبډلې بریالۍ شي نو هغه به له وړاندې موجود اته غوره لوبډلو سره شامل شي نو دا پړاو به سوپر 12 یا غوره 12 نومېږي. دا پړاو چې په 20 اکتوبر پیلېږي پکې به د 12 ټیمونو ترمنځ مقابلې وي. سوپر 12 پړاو چې د نومبر پر 8 ختم شي او له دې کومې څلور لوبډلې بریالۍ شي نو د هغو ترمنځ به د نومبر پر 10 او 12 نیټو سیمی فاینل میچونه وي. او په دې کې چې کومې دوه لوبډلې بریالۍ شي نو د هغو ترمنځ به د نومبر پر 14 فاینل میچ یا پای لوبه وي.
اوریدونکو، مخکې تر دې چې په دغه شل اوریزو لوبو کې د هند د ټیم په اړه معلومات درکو، د کرکټ د نن ورځې معلومات دا دي چې د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې نن چې د اکتوبر 10 ده، نمیبیا به د نیدرلینډ په وړاندې او آیرلینډ به د سریلانکا په وړاندې سیالي کوي. دغه دواړه لوبې به په ابوظبي کې کیږي چې لومړی هغه د پېښور په وخت ماسپښین 3 بجې او دویم هغه ماښام پر 2 بجو پیلېږي. په پرونیو لوبو کې سکاټلینډ پاپوا نیوګینی ته او بنګلادش عمان ته ماتې ورکړه. همداراز به نن افغانستان له ویسټ انډیز او پاکستان له جنوبي افریقا سره تمریناتي لوبې کوي چې دواړه لوبې د پېښور په وخت د ماښام په 2 بجو پیلېږي. اوس هم یو بل رپورټ د کرکټ په اړه. د کرکټ شل اوریز نړیوال کپ تا وخت په عمان او متحده عرب اماراتو کې دوام لري. په دې نړیوال کپ کې دا ځل 14 لوبډلې برخه اخلي چې ترمنځ به ټولې 46 لوبې ترسره کیږي. د اکتوبر په 18 پیل شوې دا لوبې به د نومبر په 14 په دوبۍ کې پای ته رسیږي. په دې ټورنامنټ کې چې کومې لوبډلې قوي ګڼل کیږي په هغو کې یوه هم د هند لوبډله ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ دې ته کتنه کړې چې د هند لوبډله په کوم ګروپ کې ده او د کرکټ په کومه برخه کې زیاته پیاوړې ده. راځئ چې دا رپورټ وورو.
د کرکټ په روان شل اوریز نړیوال کپ کې هغه لوبډلې په دوو ډلو ویشل شوې دي چې دې کپ ته یې نیغ په نیغه لار موندلې ده. په لومړۍ ډله کې انګلستان، آسترالیا، جنوبي افریقا او ویسټ انډیز دي. په دویمه ډله کې هند، پاکستان، نیوزیلینډ او افغانستان دي. که څه هم زیاتره لوبډلو په تیرو 15 کالو کې دې نړیوال کپ ته ډیره تیاری کړې ده، خو د هند لوبډله یو لبیخي ډیرو پیاوړو لوبډلو ګڼل کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې د هند په لوبډله کې هغه کوم څه دي چې له نورو لوبډلو یې وړتیا زیاتوي. د پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی ارشد خان وایي هند دی نړیوال کپ ته داسې لوبډله لیږلې ده چې په هر برخه کې یې صلاحیتونه تر زیاترو لوبډلو زیات او قوي دي.
بیټنګ هم خو کافی سترونګ دی او بولینګ هم بومراه دی. لکه چې نوی بال هم خصه پیا شاته چې کمزور بال دی هغه کې یورکر ویری گئی نو ښه بالر دی بومراه.
ارشد خان وویل چې د هند لوبډله کا نړیوال کپ ګټي نو د نورو ترڅنګ به د لوبډلې کپتان ویرات کوهلی د خپلې لوبډلې په بیټینګ کې مهم رول لوبوي. ویرات کوهلی د نړۍ په کچه د کرکټ په تاریخ کې په ډیر رن جوړونکو کې پر اووم نمبر دی. هغه تر اوسه په ټیسټ یو ورځنیو او شل اوریزو نړیوالو لوبو کې په مجموعي توګه څه باندې دروي زر رنزونه جوړ کړی دی چې اویا سنچری او یو سل اوولس ففټۍ پکې شامل دی. د سیمې پر کرکټ نظر لرونکی علي هوتی وای د هند لوبډلې تل په بیټینګ لوبه ګټلې ده، خو د ده په وینا په دې نړیوال کپ کې د هغوی بالینګ تر بیټینګ لا زیات قوي دی.
بالنگ سٹرانگ کی نہیں دی نو دا پدی ورلڈ کپ کے دا انڈیا دا ٹیم دا پارا یو نو سائن دے کم چی لڑے کے بدے لدا خل گور پدی نڑیوال کپ کے چیز دا بخل کو تمخ تراجی زما په خیال باندے ټول عمر ای کپتانانو سای کی دا سے جوڑا شوی دا چی په بیٹنگ باندے میچو نہ گٹیلی دی دزل لب کپتان دا بالنگ چینج سنگ کئی کپتان چی دے اغبا د خپل انڈیا بولران چی دی اغبا سنگ یوٹیلائز کئی
د هند د کرکټ لوبډاله د نړۍ له هغو لوبډلو ده چې ناڅاپي بدلونونه پکې نه کیږي، بلکې تر ډیره حده د هر لوبغاړي د بیټینګ او بالینګ کولو خپل ځای معلوم دی. د پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړي او د سعودي عربستان د لوبډلې روزونکی کبیر خان وایي همدا د هند د لوبډلې تر ټولو مثبت اړخ دی. د ده په وینا ناڅاپي بدلونونه په لوبغاړو کې ویره خپروي او د لوبډلې پر یووالي او کارکردګۍ اغیز کوي.
ټول امپورټنت شی هم دا په ټیم کې چې د ټیم ته دا هغه د خپل کس د خپل رول پته او هغه پوره کال د خپل رول تیاری کوي. اوس که فرض وکړه ډیر کسان چې هغه کله په یو نمبر کله په بل نمبر کې نو د هر نمبر مختلف ډیمانډز او مختلف طریقې نو ځکه د بولر د خپل بولینګ ځای پته ده چې نارملی 80% په کم په میچ کې په کم وخت کې بولینګ کوي او بیټسمنانو ته خپل د بیټنګ 100% پته ده چې بیټنګ آرډر څه وي. کرکټ چې دا کانفیډنس گیم ده چې کله د خلکو کانفیډنس کمزوري وي
شل اوریز نړیوال کپ لپاره د هند په لوبډله کې د بیټینګ په برخه کې کپتان ویرات کوهلی، کے ایل راہل، روہت شرما، ایشان کشن او هردیک پانډیا په نړۍ کې له نومیالیو لوبغاړو دي. د بالینګ په برخه کې یا جسپریت بومرا، روی چندرن اشوین، بنوشور کمار او محمد شامی نړیوال شهرت لري. هند با پادی نړیوال کپ کې خپل لومړی لوبه د اکتوبر پر 24مه د پاکستان په وړاندې د متحده عرب اماراتو په دوبی میدان کې ترسره کوي.
تاسو د بوریوال کاکړ په رپورت کې واورید چې د هند لوبډله په دغه شل اوریز نړیوال کپ کې په کوم ډګر ولاړه ده. د پاکستان د ټیم په اړه د اسرار علم رپورت تاسو واورید. خو اسحاق خان امیری درته په سندره کې وایي چې د افغانستان د کرکټ ټیم هم پیاوړی ده.
This is great counter-punching from Afghanistan. What a strike. Stunning Zayed on strike. He's gone for the big one. What a shot.
Dalobat cricket ta khazwanan vay gati. Dalobat cricket ta khazwanan vay gati. Dalo bad cricket da khazwanan bai gati.
Afghanan bai gati, Afghanan bai gati, Afghanan bai gati, Afghanan bai gati.
Humdaase sarf sarf har maidan bai gati. Humdaase sarf sarf har maidan bai gati.
Afghanan bai gati, Afghanan bai gati, Afghanan bai gati. خوشحال بئی گٹی جسبی پھر زندی خوشحال بئی گٹی افغانان بئی گٹی افغانان بئی گٹی افغانان بئی گٹی افغانان بئی گٹی خنوم لرو نڑی کی برائیو پسیالی کی کمیو پسوالی کی خنوم لرو نڑی کی میدان تمولی گلی دیزوانان بائی گٹی میدان تمولی گلی دیزوانان بائی گٹی اب